آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیې د سوریا له جمهور رئیس نه نه دی غوښتي چې قدرت پرېږدي. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي هیله لري چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې خبرې پیل شي، او د بشري حقوقو یوه بین المللي موسسه وایي په ایران کې په لسګونو تنکي ځوانان اعدام ته شپې ورځې سبا کوي.
نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د دلوي د میاشتې 8مه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28مه کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو ترڅنګ د نورستان او ننګرهار په ولایتونو کې د ناامنیو له امله اکثره ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې سوي دي. په دې باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته واوروي.
په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفینو د بغلان د ولایت شابودین اډن ته نږدې د برېښنا په یوې پایې باندې حمله کړې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې واورئ.
د بغلان ولی عبدالستار بارز د آشنا رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې پرون د دولت وسلوالو مخالفینو د شهابالدین ډن ته نږدې د بازغری په کلي کې د برېښنا په یوې پایې حمله کړې ده، چې د هغې په نتیجه کې د برېښنا سو مزي قطع شوي دي. د ښاغلي بارز له قوله چې په دغې پیښې کې چا ته څه تاوان نه دی رسېدلی، مګر هغه وایي چې دا لا معلومه نه ده چې د برېښنا په دغې پایې د راکټ ګزار شوی او یا هم د کوم ماین د چاودنې په ذریعه دغه د برېښنا پایې ته تاوان رسېدلی دی. لاکن د بغلان والی ښاغلي بارز د دغې پیښې ملامتي د دولت په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. سره له دې چې د بغلان امنیتي قواوو د دغې پیښې ملامتي په طالبانو اچولې، مګر لا تر اوسه پورې هیچا هم د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د بغلان په ولایت کې د برېښنا د شرکت رئیس غلام حسین حیدر ویلي چې د دغې پایې د خرابۍ په نتیجه کې د پروان او د کابل د ولایتونو په ځینو سیمو کې برق قطع شوی و. د بغلان د ولایت د شهاب الدین د ډن سیمه یوه نارامه سیمه ده، او محلي مسؤلینو په دغې سیمې کې د زیاتو وسلوالو مخالفینو او د ټورستانو د موجودیت په باب له دې نه مخکې هم خپل اندېښنه څرګنده کړې وه.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د سهشنبې په ورځ وویلې روسیې د سوریا د جمهور رئیس بشار الاسد نه دی غوښتي چې قدرت خوشي کړي او د سیاسي پناه د ورکولو پیشنهاد یې ورته نه دی کړی. د په خبري کانفرانس کې دا تبصره په داسې وخت کې وکړه چې ملګري ملتونه د سوریا د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره تیاری نیسي چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې پیل کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی ستیفن ادامستورا وایي هیله لري چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې خبرې د سوریا د حکومت او د مخالفو غړو ترمنځ پیل شي، مګر دغه خبرې د جدي ستونزې سره مخامخ دي ځکه چې په دې موافقه نه کیږي چې چا ته باید بلنه ورکړی شي. د ادامستورا په څرګنده ونه ویلې چې د سوریا په کومو مخالفو ډلو ته به بلنه ورکړی شي چې په خبرو کې برخه واخلي. د سوریا د مخالفو مرکچیانو ټیم مرستیال جورج صبرا امریکا غږ ته وویلې د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ لاندې خبرې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو یوه مهمه بین المللي موسسه وایي په لسګونو تنکي ځوانان په ایران کې د اعدام سزا ته شپې ورځې سبا کوي. په دغه ځوانانو باندې چې عمرونه یې لاته لسو کال نه کم دي د هغو قوانینو له مخې ورباندې دا سزا خېژول شوې ده چې اجازه ورکوي چې جنکۍ د نهو کالو وي او هلک د پنځه لسو کالو وي د مرګ سزا ورکوله کیږي. د عفو بین المللي موسسې چې مرکز یې په لندن کې دی یو رپورټ کې ویلي دي چې په ایران کې په لسګونو تنکي ځوانان د مرګ شپې ورځې سبا کوي او په تهران یې تور لګولی ده چې د ماشومانو حقوقو ته هیڅ احترام نه کوي او دا په نړۍ کې د ماشومانو تر ټولو وروستي اعدامونه دي. پاپ فرانسیس له ایران نه وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې په ټینګېدو کې له خپل مهم رول نه کار واخلي او د تروریزم د خپرېدلو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. پاپ پرون د سه شنبې په ورځ په واټیکان کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره د څلوېښت دقیقیزې غونډې په وخت کې چې د تړلو دروازو تر شا وشله دا غوښتنه وکړله. د ډنمارک پارلمان پرون د سه شنبې په ورځ یو شمېر لایحې تصویب کړې چې د هغو مهاجرو مخه نیسي چې په دغه هیواد کې سیاسي پناه غواړي. په اصطلاح د غمی په نامه لایحه د رایو په اکثریت تصویب شوله. د دغې لایحې له مخې د درې کالو لپاره کورنۍ سره نشي یو ځای کېدی او د مهاجرو قیمتي شیان ضبطېدای شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او نورو بین المللي ټولنو دغه لایحه وغندله چې د اروپایي اتحاد د پالیسۍ سره سر نه لګوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له هیواد نه وغوښتل چې د اداري فساد ضد اقدامات اصلاح کړي. دا خبره یو څو ساعته وروسته له هغه چې بی بی سي مستند فلم راپورټ ورکړ چې د ده شخصي شتمني 2 میلیاردو ته نږدې شوې ده. پوتین پرون د سه شنبې په ورځ د خپلې کابینې سره په غونډه کې وویل د اداري فساد غم خوړل به یوه ستره ستونزه وي او برازیل تقریبا 200,000 عسکر راغوښتي دي چې زیکا د ویروس په خلاف مبارزه کې ونډه واخلي چې دا ویروس له ماشینه پیدا کیږي. داسې فکر کیږي چې دا ویروس په زیږیدنه باندې ډیر بد تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د ماخستان 8:20 دقیقې دي. تر نو ورځې مخکې لدی چې زموږ د خبرونې لومړی رپورت راسو، باید ووایو چې د امریکا د سنا د جرګې د آشنا تلویزیون همکار نجیب خلیل د امریکا د سنا د جرګې د نظامی چارو د کمیټې د مشر جان میکن سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه یو مرکه کړې ده چې زموږ د سهارنۍ خبرونې په دوهمه برخه کې باید تاسو واوري. خو اوس براسو زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي حکومت د هیواد د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې خونې مرستیال د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان سوداګر او ترانزیت اوس هم د پاکستان د کراچي په بندر کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا خبره ردوي او وایي چې د افغان سوداګرو د اسانتیاو لپاره پرمختګ سوی دی. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې واوري.
سره لدې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبرې کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزه هواره کړې نه ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د کراچۍ په بندر کې اوس هم افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي او کومې خبرې چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره شوي عمل پرې نه دی شوی.
اقدامی داره چې په دې اړه خبرې شوي، مکتوب لیږل شوی او جمهور رئیس خبرې کړي، خو د دې خبرو او مکتوب عملي کولو ته کوم اقدام نه دی شوی. نه پوهیږم چې د دې علت څه شی دی. حکومت خبرې کوي خو عملي کیدل یې نه لیدل کیږي.
خاغلی الکوزی بوویل پاکستان د افغانستان له لارې خپلې سوداګریزي او ترانزیتي چارې په اسانه پر مخ وړي او د افغان حکومت لخوا ورته هیڅ ډول ستونزه پیښه شوې نه ده. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د دوی په خبره په دې ورستیو کې د هواز ډیر مالونه د بندر عباس حیرتانو او وقینې له بندرونو څخه یو شمیر هوادونو ته صادریږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د ترانزیتی تفاهم نامې له مخې افغانستان کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه نورو هیوادونو ته ولیږدوي، او همدارنګه د پاکستان ترانزیت حق لري چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته واوړي. مسؤلین وایي دا تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی او اوس مهال وخت مخ په ختمېدو دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان بیا د دې تفاهم نامې د مودې اوږدولو ته تیار نه دی. د دې خونې مسؤلین دا هم وایي چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي ستونزو له امله دې مسئلې ته لازم پام نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې وایاند مسافر قوقندي وایي چې حکومت د هیواد د ترانزیتي ستونزې د حل لپاره لازم اقدامات کړي دي.
ستونزه چې زموږ سوداګري ادوي هغه دا ده چې د دوی میوې د پاکستان د واګې له بندر څخه هندوستان ته نه تیریږي. په دې اکړه اقدام شوی او ستونزه له 56 کلونو راهیسې کابو 80% اواره شوې ده. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شوی او له ټولو ګاونډیو سره به د همدې سازمان د موادو سره سم فعالیت کوي او له ګاونډیو سره به یې تجارتي ستونزې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به لغړیتوب وروسته له ګاونډۍ هیوادونو سره هر ډول ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې له یاد سازمان سره شریکې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدئ. درنو اوریدونکو، پام وکړئ موږ د خبرونې بل رپورت ته. د نورستان په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته د پولیو واکسین تر اوسه نه دی رسیدلی ځکه وسله والو کسانو لویه لاره بنده کړې ده. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راکړی.
د نورستان روغتیایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته ورغلې لار وسلوالو تړلې او د پولیو د مخنیوي واکسین تر اوسه د غلطه نه دی رسیدلی. ټاکل شوی چې دې ځل کمپین کې د نورستان یوازې هم دغه دوه ولسوالیو کې د ګوزن واکسین وشي ځکه د ډیورن کرښې ته ورڅیرمه دي او د پولیو ناروغۍ احتمالات پکې تر نورو ډیر دي. د دې ولایت دامي روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل امریکا غږ ته وویل هڅه دا ده چې زر تر زره د پولیو پر ضد واکسین د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته ورسی.
نن واکسین شروع کی فقط موږ په دوه ولسوالیو کې موږ تماس لري تر اوسه پورې لار بند ده. نو موږ کوشش کوو چې دا واکسین تر انتقال کو فقط دې غنه واوړو.
نو نوموړی وایي امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې په دغه برخه کې جدي اقدام کوي. د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دغه لارې تړلو سختې ستونزې راولاړې کړې او وسلوال طالبان په سړک تلونکي خلک بیرته راګرځي.
دومره معلومات دقیق شته دي خلک تلی و دي بریکوټ پورې بریکوټ نه پورته راشي ولاړ شي. خو حتی که یو کس د کندکسې پورې شتلی دي هغه شړلی دی چې ځینې پیاده ورځم که نه د دولت هم شړلی دی او بار هم خلک نه پرېږدي.
د چارواکو په وینا هر کمپین په نورستان کې څه د پاسه 400 کسان له واکسینو پاتې کیږي چې ډېره برخه په کامدیش او برګمټال کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی انجینر سادولا پایندزوی وایي طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ونه کی.
طالبانو خاتونو خلکو ته ورکړه چې نه ماشومان ته دې په لاره کې نه واکسیناتوران نه کوم زنانا هیڅ کوم نه پریدي وایي لار بندي د خلکو په مخ او همدارنګه واکسیناتوران څو چاته واکسین مسؤلیت لري زی هغه هم په بریکوټ کې په بند پاتې دي.
هغه وایي که حالت همداسې دوام وکړي نو دا احتمال نشي رادیدلی چې په کامدیش او برګمټال کې د ماشومان پر پولیو اخته شي.
طالبانو د دې مخنیوي کې بیا په منطقه کې امراض زیات شي او مشکلات زیات شي خلکو ته ماشومانو ته نوې نسل ته دا یو غټ مشکل وي. واقعا
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو په دغه دوه ولسوالیو کې د لارې د بندښت په اړه کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ویلیو چې د پولیو د واکسینو مخالفت نه کوي. ولایتي اداره او امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دینی عالمان هم تر ډیره د پولیو واکسین رواګڼي او وایي ماشومان له دایمي پلجه ژغوري. دوی پر ولسی خلکو غږ کوي چې د واکسینو پاره دوره کې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه هم په نورستان کې تیر څو کلونه د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډي کونړ او ننګرهار کې تیر 2015 میلادي کال لس پیښې ثبت شوې وې چې د ټول افغانستان له نمایي ډېرې جوړولې. اوس مهال د ختیځ په کچه نږدې 50,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي چې ډېرې د ننګرهار په شینوارو ولسوالیو کې دي. د خلکو غوښتنه دا ده چې د پولیو پر ضد کمپین کې د ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي، څو په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې د اوږو بارونه ګرځي.
ماتا ٹول گم نم لندیگم نور بجره نجړېګم نور بجره نجړېګم نور بجره نجړېګم وای خو چې ځان ته ملک کام شو نو زما
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، دلته په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 15 دقیقې دي. په مکری زموږ د خبرونې رپورټه په ننګرهار کې د ناامنۍ له امله 4200 ماشومان به د پولیو واکسین په دې دوره کې له واکسینه پاتې سي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د واکسینو په دې دوره کې تر 800 ډیر ماشومان به په ختیځو څلورو ولایتونو کې واکسین سي. خبریال ضیاءالرحمن حسرت په دې اړه رپورټ راکوي.
نن د افغانستان په ختیځ کې د پولیو پر ضد واکسین پر داسې په حال پیل شو چې لا هم د ننګرهار په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې زرګونه ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره مقدسه معراج وایي چې د واکسینو په دې دوره کې به په ټول ننګرهار کې 4200 ماشومان په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې له واکسینه لرې پاتې شي. ډاکټره مقدسه وایي چې د دغو لسګو نظرو ماشومانو له واکسینه بې برخې پاتې کېدو لامل په سیمه کې پراخه ناامني او د ځایي وسلوالو له لورې د واکسینو مخنیوی دی. هغه وایي چې په ټولو څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 8,16,000 ماشومان د واکسینو په وسانۍ دوره کې واکسین کیږي چې 6,00,000 یوازې په ننګرهار کې دي. د عامې روغتیا ریاست مرستیاله په دې تړاو زیاتوي:
موږ نشو کولای په خوا په چپلیار او بټیکوټ کې واکسین تطبیق کړو. خوشبختانه اوس کولای شو چې په چپلیار او بټیکوټ کې واکسین تطبیق کړو، خو متاسفانه دی بالا اچین، لالپوره او د نازیان ځینې برخې اوس هم زموږ د کوشش نه پاتې کیږي چې په دې کې به 4200 شاوخوا ماشومان زموږ نه مس شي چې موږ نشو کولای هغوی ته واکسین تطبیق کړو.
یو شمېر میرمنو چې خپل ماشومان نن عامې روغتیا روغتون ته د پولیو واکسین کولو لپاره راوستي وو، له نورو میرمنو یې په دې اړه د مرستې غوښتنه وکړه. مرسل احمدی یوه میرمن ده چې د خپل کور ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړل.
ما دلته خپل د کور ماشومان چې د عمر د 15 کال څخه ښکته دلته راوړي تر څو دوی واکسین شي، د ګوزن په وړاندې واکسین شي. او ګوزن یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې دا علاج نه لري، وقایه صرف 2 واکسین دی.
د سیمې دیني عالمان بیا له خلکو غواړي چې د پولیو واکسین د پلي کېدو لپاره د روغتیايي کارکوونکو سره مرستې وکړي. سید بصیر د سیمې دیني عالم دی چې په دې اړه داسې وایي:
پولیو یو مرګولې ناروغي ده چې هیڅ کوم درملنه نه لري. د نړۍ په کچه په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. زما په اند کوم داسې اسلامي او شرعي ممانعات هم نه لري. په ټولو ولسونو غږ کوم چې خپل اولادونو ته دغه د پولیو څاڅکي ورکړي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسین یوازې په سرحدي ولسوالیو کې د ځایي وسلوالو له لورې نه پدې کیږي. که څه هم دولت پر لپتی هڅې وکړي چې د قومي سپینګیرو په مرسته په لرې پرتو سیمو کې د پولیو واکسین پلی کړي، خو لا تر دې دمه په بشپړه توګه نه دی توانېدلی. خو تر 2 وړاندې 50% کې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې نیولې چې وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو واکسین کولو ته اجازه نه وه ورکړې. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. ټاکنیزو کمیسیونونو ته د غړو د غوراوي کمیټه چې د افغان ولسمشر په فرمان جوړه شوې وه، اوس مهال له قانوني مشکلاتو سره مخ او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د امریکا غږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ټاکنیزو کمیسیونونو ته د کمشنرانو د غوراوي کمیټه وروسته له هغې له قانوني تشې سره مخ شوې چې شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو د ټاکنیزو کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه د ولسمشر غنی فرمان رد کړ. د غوراوي کمیټې غړی زرقا یفتلی د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل دې کمیټې په خپل کورني طرزالعملونو کار کړی او تر دې مهاله یې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرۍ څوکیو ته د 500 کسانو نومونه ثبت کړي دي. خو د میرمنې یفتلی پر وینا د ولسمشر د فرمان پارلمان لره د دوه وروسته د غوراوي کمیټې کار په همدې ځای کې په ټپه ودرول شو.
شورای ملی ام هر دو مجلس
میرمن یفتلی ویل دواړو جرګو د ولسمشر فرمان چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په تشکیل دندو او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه رد کړ، نو یو قانوني خنډ رامنځته شو. وروسته له هغې موږ د کمیټې غړو پریکړه وکړه تر هغې چې حکومت دا قانوني خنډ له مخې پورته نه کړي او په اړه یې خپل دریځ روښانه نه کړي، دا کمیټه به غونډې ترسره نه کړي او موږ لا هم په تمه یو. د غوراوي کمیټې دغې غړې وویل حکومت ته یې د قانوني تشې د لمنځه وړلو په اړه دوه وړاندیزونه کړي دي. د کمیټې وړاندیز کړی چې د قانوني خنډ د لرې کولو لپاره دی دا ستونزه د افغانستان سترې محکمې ته واستول شي تر څو د اساسي قانون 99 ماده تفسیر کړي. په دې ماده کې راغلي چې حکومت کولی شي د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې له بودیجې او مالي چارو پرته د بیړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي. تقنیني فرمانونه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقنیني فرمانونه باید د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دیرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شورا لخوا رد شي اعتبار نه لري. خو له بلې خوا د اساسي قانون په 109 ماده کې راغلي د تقنینیه دورې په وروستي یو کال کې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا د کار په فهرست کې نشي نیول کېدلی. میرمن یفتلی حکومت ته د دویم وړاندیز په اړه وویل دویمه موضوع دا وه چې ولسمشر دې یو نوی تقنینی فرمان صادر کړي چې ورکې د غوراوي کمیټې جوړول او د کار پیل یې صراحت ولري. بلخوا د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر لا هم روان دی او یوازې د غوراوي د کمیټې کار چې له قانوني خنډ سره مخ شوی هسې روان دي چې ژر تر ژره ورته د حل لار وموندل شي.
پر دې برخه هم حکومت کار کوي تر څو ژر تر ژره هغه قانوني حل لارې چې موږ یې په مخکې لرو له هغو څخه یوه یې انتخاب شي.
که څه هم افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی او لا هم هڅه کوي چې د غوراوي د کمیټې د کار د دوام لپاره یوه قانوني حل لاره ومومي، خو د ملي شورا لخوا د ولسمشر د فرمان ردیدل د غوراوي د کمیټې په کارونو کې خنډ او د راتلونکي کال په میزان میاشت کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنې ترسره کولو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اوسنیو چارواکو وروستی دریز هغه څه دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک یې په ناڅرګنده حالت کې ودرولی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د یو ځل بیا خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي روسیې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد نه دی غوښتي چې قدرت خوشي کړي او د سیاسي پناه د ورکولو پیشنهاد یې ورته نه دی کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی ستیفن ادامستورا او وای د هیله لري چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې خبرې د سوریا د حکومت او د مخالفو غړو ترمنځ پیل شي، مګر دغه خبرې د جدي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې په دې موافقه نه کیږي چې چاته باید بلنه ورکړی شي. ادامستورا په څرګنده ونه ویلي چې د سوریې کومو مخالفو ډلو ته به بلنه ورکړی شي چې په خبرو کې برخه واخلي. د بشری حقوق یو مهمه بین المللي موسسه په لسګونو تنکي ځوانان په ایران کې د اعدام سزا ته شپې سبا کوي. په دغو ځوانانو باندې چې عمرونه یې له 13 کالونه کم دي د هغو قوانینو له مخې ورباندې دا سزا خېچول شوې ده چې اجازه ورکوي چې جنکۍ د 9 کالو وي او هلک د 15 کالو وي د مرګ سزا ورکول کیږي. پاپ فرانسیس له ایران نه وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې په ټینګېدو کې له خپل مهم رول نه کار واخلي او د تروریزم د خپرېدو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته راوکړي. د دنمارک پارلمان د سه‌شنبې په ورځ یو شمېر لایحې تصویب کړې چې هغو مهاجرو مخه نیسي چې په دغه هیواد کې سیاسي پناه غواړي. په اصطلاح د غامي په نامه لایحه د رایو په اکثریت تصویب شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریدو د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. او په هرات جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. او زموږ په دوام خبرونه کې به د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو څخه علاوه د آشنا تلویزیون د سناتور جان میکن سره د افغانستان د روانو حالاتو په باب یو مرکه کړې ده. تاسو د خبرونه مه هیروئ. خوست د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي په دې کې نسرین محمود عزیزی او قادر مشرف صاحب او عادل صاحب حاضر دي. دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.